السلام علیکم د ماسپخین دو بجې دی زه رضوان مرادم او تاسو د ازادي راډیو یو بل یو ساته پښتو خبرونه اورئ. دا خبرونه د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او پکې اورئ چې د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې د 2015 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې بشري حقوقونه په پراخه اندازه نقص شوي دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر یا یونما په افغانستان کې د انتخاباتو د نظام د اصلاحاتو د کمیسون د جوړېدو هرکلی وکړ. د اختر په مناسبت هم رپورټونه او مطالب اوریدلی شئ، خو په سر کې نوریاس نوری اثر په سټوډیو کې د افغانستان او نړۍ د دې سات له مهمو خبرونو سره.
په سر کې پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. ملګرو ملتونو د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د جوړېدو هرکلی وکړ. پاکستان هند په لانجمن کشمیر کې له اور بند څخه په سرغړونو تورن کړ. دمشق ته نږدې د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمو د بح سوریه د هوایي ځواکونو په بمبارۍ کې 12 ملکیان وژل شوي دي. ملګرو ملتونو د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د جوړېدو هرکلی وکړ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي نیکولاس هایسن په یو بیان کې چې یونما نن خپور کړی دی، دغه کمیسیون جوړېدل یو مهم ګام بللی او ویلي دی چې موږ د باوري هر اړخیزو او شفافو انتخاباتي اصلاحاتو پروسې د سترګې په لاره یو. یونما له افغان چارواکو غوښتي دي چې د راتلونکي ولسي جرګې او نورو انتخاباتو د زماني جدول لپاره لازمې پریکړې وکړي. د ملګرو ملتونو د مطبوعاتي دفتر مشر دومینیک میدلی ازادي راډیو ته وویل انتخاباتي اصلاحات پر ډیموکراتیک پروسې د افغانانو د باور د اعادې لپاره مهمه ده چې دا به د سیاسي ثبات د ټینګېدو سبب شي. یونما دغه راز د کمیسیون لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال تادامي چې یا ما تو خپل استازي ټاکلی دی. د ملګرو ملتونو استازي به د رایې ورکولو صلاحیت نه لري او د نړیوالو اصولو په اساس به د کمیسیون د سلاو تخنیکي مشورې ورکوي. دیو بل خبر لمخې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د کمیسیون د غړو د بدلون په اړه کې د افغانستان له قوانینو سره سم هر ډول اقدام کیږي، دا کمیسیون ورسره ستونزه نه لري. د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیون چارواکي دا څرګندونې وروسته لدی کوي چې د انتخاباتي اصلاحاتو په نوم د نوي ټاکل شوي کمیسیون مرستیال صدیق الله توحیدی وویل د انتخاباتو د کمیسیون د غړو د لرې کولو لپاره قانوني لارې موجودې دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي نور محمد نور د ښاغلي توحیدی څرګندونو ته په اشاره له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
تاکید همي است که هر ګام
د اصلاحاتو لپاره هر اقدام باید د هیواد له قوانینو سره برابر وي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غړي د شپږو کلونو لپاره ټاکل شوی او قانون دوی ته اجازه ورکوي چې د خپل مودې تر پای ته رسیدو پورې په دندو کې پاتې شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د دولت له چوکاټه بهر ملیشه ځواک جوړ کړي. د حکومت له چوکاټه بهر د ملیشو د جوړولو په اړه وروسته له دې اندېښنې زیاتې شوې چې د ولسمشر لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم، د بلخ والي عطا محمد نور او د اجرایي رئیس مرستیال محمد محقق په ځینو سیمو کې د طالبانو پر ضد د ګډې مبارزې لپاره چمتووالی وښود. د دفاع وزارت د ویان مرستیال جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل هر افغان هر چیرې چې وي باید د خپل کور او سیمې دفاع وکړي او د هیواد دښمنانو ته ځای ورنه کړي، خو د نوموړي په وینا دا په دې معنی نه ده چې وسله والې ډلې جوړې کړي او یا یوه بله اردو رامنځته کړي. تر دې مخکې د افغانستان ولسي جرګې هم ویلي وو چې د افغان ځواکونو له چوکاټه بهر په وسلو د خلکو سنبالول او ملیشې جوړول د نه منلو دي او افغانان به هیڅکله د دغه کار اجازه ورنه کړي. د امریکا متحده ایالاتونو درې افغانان امریکا ته د هیروینو د قاچاق په هڅه تورن کړی دي. په دوی کې دوی په تایلند کې نیول شوی دي. پر نیول شو کسانو تور دی چې د امریکا متحده ایالاتونو ته اې د 2 کیلو هیروینو د قاچاق کولو پلان جوړ کړی وو. د امریکا له مخدره موادو سره د مبارزې ادارې په یوه خبر پاڼه کې ویلي په درې تورنو کې د لاجورد او عالم شاه په نوم دوه کسان په تایلند کې نیول شوی او له هغه ځای نیویارک ته وړل شوی دي. د حبیب الله په نوم دریم تورن لا هم نه دی نیول شوی. په ژوند خبري اژانس د امریکا متحده ایالاتونو د امریکا د مخدره موادو ضد ادارې د ځانګړو عملیاتو د مشر مارک هملت له خولې ویلي چې د تحقیقاتو یو ور بیا جوته کړه چې افغانستان په نړۍ کې د هیروینو د قاچاق سرچینه ده. پاکستان هند په لانجمن کشمیر کې له اور بند څخه په سرغړونو تورن کړ. له څو ورځو راهیسې په سیمه کې د ایستل شوي کرښې په اوږدو کې د دواړو هیوادونو سرحدي ځواکونه پر یو بل ډزې کوي چې په نتیجه کې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وویل چې هندي ځواکونو د شنبې په ورځ د بیل شوي کرښې پر پونچ سیمه د سپکو او درنو وسلو ډزې کړې دي. په بیان کې د تلفاتو په اړه څه نه دي ویل شوي. هند ټینګار کوي چې نښتې لومړی پاکستان پیل کړې دي. د جولای په 14مه د سیالکوټ ښار ختیځ لوري ته نږدې د پاکستان پاکستان پر کلیو د توپونو د لګیدو په پیښه کې څلور ملکیانو وژل شول. اسلام آباد دغه پیښې ملامتي پر هندي ځواکونو اچولې ده. هند بیا پاکستان تورنوي چې د جولای په 15 پر یوې هندي پوستې برید کړی او د توپونو ګولې پر یوه کلي لګېدلې چې په نتیجه کې یوه ښځه وژل شوې او څلور تنه ټپیان دي. هند او پاکستان له 1947 کال راهیسې د کشمیر پر سر دوه ځلې جګړې کړې دي. دمشق ته نږدې د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمو د سوریې د هوایي ځواکونو په بمبارۍ کې 12 ملکیان وژل شوي دي. د سوریې د بشري حقونو ډلې ویلي چې دغه حملې پرون د غوطې په سیمه کې شوي دي. دغه ډله چې دفتر یې په بریتانیا کې ده ویلي چې په وژل شوو کې درې ښځې او دوه ماشومان دي او په پیښه کې په لسګونو نور کسان ټپیان شوي دي. په 2011 کال د سوریې د کورنۍ جګړې له پیل راهیسې په دې هیواد کې له 200,000 زیات کسان وژل شوي دي. خبرونه لازدې رډو اوري. نن په غزه کې څلور چاودنې وشوې. د سیمه ییزو رسنیو د راپورونو له مخې دغو بم چاودنو په غزه کې د حماس د واکمنانو په ګډون د اسلامي ډلې د غړو موټر په نخه کړیو. دغه چاودنې چې د ښار په مختلفو سیمو کې وشوې 15 موټر یې ویجال کړي، خو سمدستي د تلفاتو راپور نه دی ورکړل شوی. پولیسو تر اوسه دغه پیښو په اړه څه نه دی ویلي. د فرانس پرس خبري اژانس د یو امنیتي چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی څرګند کړی ویلي چې درې موټر د حماس د غړو او دوه هم د اسلامي جهاد پر غړو پورې تړلي وو. تر اوسه د دغو چاودنو مسؤلیت چا یا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. په غزه کې چې د حماس تر کنټرول لاندې ده، په دې وروستیو کې د کورنیو شخړو د زیاتېدو نښې لیدل کېږي. د سیدنی پولیس وایي د دې ښار په مرکزي برخه کې د اسلام ضد ډلو سره د اخو ډپ په ترڅ کې 15 تنه نیولې دي. پرون د اسلام ضد دوه ډلو لخوا شاوخوا سلو پلویانو یو لارون کړی وو او د ملي بیرغونو د خورولو تر څنګ د اسلام او مهاجرت ضد شعارونه ورکول. دوی سره شاوخوا 2500 مظاهره کوونکي چې د تبعیض او اسلامي ویرې ضد شعارونه یې لیږدول ونښتل. د دواړو رقیبو ډلو د تیتو پاره کولو لپاره په سلګونو پولیس او بلوا ضد ډلې ځای په ځای شوې وې. د استرالیا د پلازمېنې کانبیرا په ګډون په یو شمېر نورو ښارونو کې هم پرون د رقیبو ډلو ترمنځ مظاهرې وشوې. داود افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون وایي د 2015 میلادي کال په لومړۍ او شپږو میاشتو کې په افغانستان کې له بشري حقوقو پراخې سرغړونې شوې دي.
د ټوپک او د ټوپک عنصر دا د بشري حقوقو د احقاق لپاره د ښه ماحول نه جوړوي.
د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر یا یوناما وایي په افغانستان کې د انتخاباتو د نظام د اصلاحاتو د کمیسون د جوړېدو هرکلی کوي. سکال په افغانستان کې د غنمو په شمول د هندوانو او نورو کرنیزو محصولاتو په محصول کې کافی پراخواله راغلی دی. په دې اړه یو مفصل ریپورت اوري. د اختر په مناسبت اختریس ریپورټونه او سندرې هم په همدې خپرونه کې اوریدل شي. او د خپرونې په دوهمه برخه کې بیا د ازادي راډیو د روغتیا پروګرام نیمه نړۍ اوري. تاسو زمون غغل ازادي رادیو او ری په بخنه سره د خبرونه په دوهمه برخه کې روغتیا د ژوند شتمنی ورس پروګرام خبريږي. دا هم د خبرونه لومړی ریپورت. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې د 2015 میلادي کال په لومړی شپږو میاشتو کې په دې هیواد کې لا بشري حقوقو پراخه سرغړونه شوې ده. د دې کمیسون وایي رفیع الله بیدار له ازادي رادیو سره په مرکه کې ویل چې په ځینو ولایتونو کې د مخالفانو پر ضد د وسلوالو ډلو جوړول د بشر د حقوقو د نقص چاپریال رامنځته کوي. نوموړي په جګړو کې د ملکانو مرګ ژوبله، د ښځو او ماشومانو د حقوقو تر پښو لاندې کول، فساد او د قانون نه مراعاتول په دې موده کې د بشري حقوقو د نقص له عمده مواردو څخه وبلل. قسیم سولامل په دې اړه ریپورت برابر کړی دی.
د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې د روان میلادي کال په لومړۍ نیمایي کې افغانستان د بشري حقوقو د نقص له پلوه د زیاتو پیښو شاهد و. دغه کمیسون ویاند رفیع الله بیدار ازادي رادیو ته ویل سږ کال نه یوازې دا چې د بشري حقوقو وضعیت ښه سوی نه دی، بلکې د پخوا په نسبت په دې برخه کې ستونزې لا ډېرې سوي دي. د ښاغلي بیدار په خبره په وروستیو کې ځینې نور فاکتورونه هم رامنځته سوي چې د بشري حقوقو د نقص لپاره ناسم چاپیریال رامنځته کوي.
د بشری حقوقو د وضعیت په لحاظ باندې یو څو نور نوي فاکتورونه چې هغه ډېر په حال جوړوي، یعنی د ټوپک او د ټوپک عنصر تقویت په انداز کې چې په ځینو ولایتونو کې اوس هم طلاته او ځکیږي یا خلک مثلا کېږي په دې نامه باندې چې دولت مخالفینو سره مبارزه کوي، دا د بشري حقونو د احقاق لپاره ډېر ښه ماحول نه جوړوي.
نوموړي زیاته کړې چې لا هم په افغانستان کې له قانون څخه د تېښتې ستونزه په خپل حال پاتې ده او د قانون ماتونکي هغو سیمو او زورواکو ډلو ته پناه وروړي چې هلته د دولت حاکمیت کم رنګوي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت هم په خپل وروستي راپور کې په 2014 میلادي کال کې د بشري حقونو وضعیت د اندېښنې وړ بللی و. په راپور کې د وسلوالو مخالفینو لخوا پر ملکي وګړو حملې او د دولتي کسانو وژنه، له زندانیانو سره ناوړه چلند، ټولنیز تبعیض او د ښځو او نجونو په وړاندې تاوتریخوالی په دغه کال کې د عمده ستونزو په توګه یاد شوي وو. په راپور کې دغه راز راغلی و چې په ځای پر ځای شویو ماینونو، انتحاري او موټر بم حملو کې د ملکي وګړو او افغان ځواکونو وژنه په دغه کال کې له جدي ستونزو څخه وه. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې په تیر میلادي کال کې په افغانستان کې شاوخوا 15,000 ملکي وګړي وژل شوي او ټپیان شوي وو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې د زیاتره تلفاتو مسؤلیت وسلوالو مخالفینو ته راجع شوی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې په انتحاري حملو کې د وسلوالو مخالفینو لخوا له ماشومانو څخه کار اخیستنه د تیر کال بله جدي ستونزه بلل شوې وه. په ورته وخت کې د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون ویاند رفیع الله بیدار وایي چې د سرش میلادي کال په لومړۍ نیمایي کې هم دا ستونزې وې او د تیر په پرتله زیاتې سوي هم دي. د زیاتوي چې لا هم ښځې او ماشومان په افغانستان کې د جګړو لومړني قربانیان دي او د مخالفینو ترڅنګ ملیشه ځواکونه او سیمه ایز پولیس هم په خپلو لیکو کې ماشومان استخداموي او له هغوی څخه کار اخلي. نوموړی په افغانستان کې د 2015 میلادي کال په تیرو څو میاشتو کې د بشري حقونو په وړاندې شته ځینو ستونزو ته داسې اشاره وکړه.
په دې لحاظ باندې چې د خلکو د ژوند مسؤلیت او شخصي امنیت ته ګواښ په ځیرو پیمانه موجود دی. اوس هم ډېری کسان د جنګ او د نورو وجوهاتو د وجې نه په بېځایتوب کې او په کډوالۍ کې په داخل د مملکت کې ژوند کوي. د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي مسایل اوس هم ډېر جګر کم جوړوي او په شدید حالاتو کې پېښېږي او د مصالحانو عاملانو نیول او قانون ته سپارل د امنیت د نشتون د وجې نه دغه مصالحان آزاد ګرځېدلی.
شغله بيدار سره لدی چې د ملکیانو د خوندیتوب او د بشري حقونو د مراتبولو لپاره د ملي وحدت حکومت ځین اقدامات وسایل خو انتقاد وکړ چې په حکومت کې د ځین مشکلاتو له وجې د برخې ته زیاته پاملرنه نه کوي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې د 2015 روان میلادي کال په لومړۍ شپږ میاشتو کې په دې هیواد کې له بشري حقونو څخه پراخه سرغړونه شوې ده. ازادي رادیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلای شئ. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر یا یوناما په افغانستان کې د انتخاباتو د نظام د اصلاحاتو کمیسیون د جوړیدو هرکلی وکړ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي نیکولاس هیسم نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د یوناما یو استازي به د دې کمیسیون د کار د زیات مؤثریت لپاره مشورې ورکوي. ولسمشر محمد اشرف غنی وړ مورز د ټاکنو د اصلاحاتو د کمیسیون غړی وټاکل. په دې اړه جزئیات د فرشتي جلال زی پر ریپورت کې اورو.
په کابل کې د ملګرو ملتو ځانګړي استازي نیکولاس هیسوم ویلي چې د دې کمیسیون اعلان په افغانستان کې د شفافو معتبرو او هر اړخیزو انتخاباتي اصلاحاتو لپاره یو اساسي ګام دی. نیکولاس هیسوم ویلي چې په افغانستان کې انتخاباتي اصلاحات په د ټاکنو پر ډیموکراتیکا پروسه د خلکو باور زیات کړي او په دې هیواد کې د سیاسي ثبات ټینګښت ته زمينه برابرولای شي. په کابل کې د یوناما ویاند دومونیک میدلین د ازادي رادیو ته په دې اړه وویل: یوناما د دې کمیسیون د جوړیدو هرکلی کوي. دا یو ډیر مهم ګام دی. یوناما پر افغان چارواکو ژغ کوي چې د روانو پارلماني انتخاباتو او نورو ټاکنو د نیټو څرګندول لپاره ضروری پریکړې وکړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي ماموریت مشر خپل مرستیال تماچی اماماتو د افغانستان د انتخاباتو د اصلاحاتو کمیسیون ته د څارونکو په توګه معرفي کړی دی. ملګری ملتونه وایي چې د دوی استازي به د چارو په شته تنظیم کې له افغانانو سره همکاري کوي. دومنیک میدلی په دې اړه وایي: ملګری ملتونه به د دې کمیسیون داسې غړی نه وي چې د رای ورکولو حق ولري. د ملګرو ملتونو استازي به مشورې ورکوي او په تخنیکي چارو کې به نظر ورکوي. د افغانستان ولسمشر تیرونه د انتخاباتو د اصلاحاتو د کمیسون غړي وټاکل، خو حکومت وایي چې د ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه لا نه ده تاکل شوی. د حکومت د اجرایه رئیس ویاند پرون ازادي راډیو ته وویل چې په انتخاباتي نظام کې تر اصلاحاتو وروسته به د ولسی جرګې د ټاکنو نیټه وټاکل سي. د اجرایه رئیس ویاند وویل چې د اصلاحاتو کمیسون به د اختر تر رخصتو وروسته خپل کار پیل کړي او د ټاکنو په نظام کې تر اصلاحاتو وروسته به د ولسی جرګې د ټاکنو نیټه اعلان سي. د افغانستان د اوسنۍ ولسی جرګې د غړو د کار موده د سرطان په لومړی پای ته رسیږي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم بیا پکړم په دپښه ولا په پدا لاس ولا
وو باندې لرو موږ حکومت خایښ لرو چې موږ د وګو باندې بس
ولا فکره چې محکمې لخوا
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه د افغانستان د کرهنې د چارو وزارت او محلي چارواکي وایي چې سکهال د غنمو په شمول هندوانو او نورو تازه میوو او دانو په محصولاتو کې زیاتواله راغله ده. دا موضوع اسمت سروان په تفصيلي ریپورت کې راخسته ده.
په داسې حال کې چې د افغانستان د کرنې وزارت وایي چې د هیواد په تقریبا ټولو ولایتونو کې سږ کال حاصلات تر تیرو کلونو زیات دي، د امریکا د نړیوالې پراختیا اداره وایي چې د افغانستان د غنمو تولید لږ شوی دی. USID یا د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې پرون شنبه په یو راپور کې چې په خپل وی پانه کې خبر کړی ویلي چې د تیر کال په پرتله سږ کال په افغانستان کې د غنمو حاصل په سلو کې 15 لس شوی دی. دا اداره وایي چې په تیرو 15 کلونو کې په افغانستان کې د غنمو د حاصل متوسط 4 میلیونه او شپږ ویش زره ټنه وو. د امریکا د نړیوالې پراختیا د ادارې لشمیرونو سره سم په افغانستان کې 4 میلیونه او 15 لکه 50 زره هکتار مځکه باندې غنم کرل کیږي، خو تیر کال یوازې په 10 زره هکتار مځکه غنم کرل شوی وو. د دې ادارې په وینا زیات غنم په شمالي ولایتونو کې کرل کیږي. غنم د افغانستان تر ټولو مهم کرنیز محصول دی. په وروستیو ورځو کې د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې د کرنیزو محصولاتو د زیات چې دوه خبرونه خبره شوې دي. چیرونه د فرا کاروانګرو او چارواکو ول چې په دغه ولایت کې د هندوانو حاصل د چیرو کلونو په پرتله څو برابر زیات شوی دی. د فرا د کرنیا او مالداری رئیس انجینر عبدالمنان متین په دې اړه وویل
په فرا ولایت کې حدودا 1000 هکتار مځکه هندواني کرل شوی و چې دا یو غټ اندازه ده، او تقریبا زموږ مجموعي حاصلات د دې هندوانو حدودا 3,40,000 ټنه ته رسیږي، یعنې تقریبا بالاتر تر 3,40,000 ټنه موږ شش کال تنها صادرات د هندوانو درلودل او نور ولایت.
ښاغلی متین دا هم ویل چې لدې درکه د فرا کاروانګرو تر 3 میلیون افغانیو زیاته ګټه کړې ده. د بلخ ولایت د کرنې او مالداری ریاست بیا وایي چې سږ کال په دغه ولایت کې د انګورو او بادامو حاصل د تیرو کلونو په پرتله په سلو کې 40 زیات شوی دی. د دې ولایت د کرنې رئیس شامس کاتب آزادی رادیو ته ویل چې پر وخت ورشتونو د انګورو او بادامو ترڅنګ د غنمو او نورو میوو حاصلات هم زیات کړی دي. هغه وویل چې په بلخ ولایت کې په 15,000 هکتار مځکه د انګورو نوي باغونه هم کښېنول شوي دي. د سمنګان ولایت بیا د پستې حاصلات زیات شوي دي. د دغه ولایت د کرنې او مالداری ریاست وایي د پستې په حاصلاتو کې د تیر کال په پرتله 30% زیاتوالی راغلی دی. د سمنګان ولایت د کرنې رئیس محمد اسلام دانا آزادی رادیو تول تمکیږي چې سش کال د پستو له باغونو څخه 300 ټنه پسته ترلاسه شي. شغلی دانا وویل چې دا مهال په دغه ولایت کې پر 3,000 هکتار مځکه کې د پستې باغونه کښېنول شوي چې ورسره سم د پستو په حاصلاتو کې هم زیاتوالی راغلی او د کروندګرو اقتصاد به هم ورسره وده وکړي. د یو ایس آی ډی د معلوماتو پر اساس سږ کال په افغانستان کې سره لدې چې د غنمو تولید تر متوسطې اندازې زیات دی، خو تر تیر کال لږ دی. د دې ادارې په وینا سږ کال د تیر کال په پرتله د غنمو حاصل 15,000 ټنه لږ دی چې په سلو کې 15 کموالی شي.
تاسو ازادي رادیو او ری وړاندې په خبرونه کې په کندوز ولایت کې د اختر په اړه ریپورت اورو. تاسو زمون غاګله ازادي رادیو او راي ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په واضح ډول اوریدل شي. د غرس په منځنۍ صفه 1296 بیا په ټولو افغانستان او ټوله سیمه کې اوري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن پکتیا ولایت ته سفر کړی دی او دغل تر رسیدلی دی. موږ هڅه کوو چې په پکتیا کې د ازادي راډیو له خبریال سره مو تماس ټینګ شي او پکتیا ته د ولسمشر د سفر له جزئیاتو تاسو خبر کړو. د خبرونې په دوهمه برخه کې روغتیا د ژوند شتمنۍ او اونیس پروګرام اوري او د غراس په عراق کې د وروستي تاوتریخوالي په اړه چې لسګونه کسان پکې وشل شوي دي هم درته ریپورت لرو. د خبرونې په جریان کې د اختر په مناسبت پیغامونه او د غراس مطالب او ریپورتونه اهم اوریدل شي. یو ځل بیا یادونه کوو، افغان ولسمشر اشرف غنی نن پکتیا ولایت ته سفر کړی دی او موږ هڅه کوو چې په پکتیا کې د ازادي راډیو له خبریال سره په تماس کې شو او پکتیا ته د ولسمشر غنی د سفر له جزئیاتو مو خبر کړو. همداسې به د ازادي راډیو خبریال داود تپان را سره د ټلیفون په لیکه کې دی. تپان صاحب غږ مې اوري؟ من هڅه کوم چې د ازادي راډیو له خبريال داود تپان سره مو اړي کټینګ شي. تپان صاحب ما غوړی
بلې هم سب غږ مې دا غږ ما اورم.
تپان صاحب مراد خبرې کوم دا وای چې د ولسمشر سفر په پکتیا ته مهرباني.
مننه مراد، نن افغان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی له یو لوړ پوړي هیئت سره سپېڅلې کابینې ځینې وزیران هم شامل وو. پکتیا تندر کلی اردو کمانډانی ته راغلی وو. دلته دې وروستیو عملیاتو په اړه چې په څمکنیو جانشیلو په سیمه کې جنګونه وو، د جنګ په اړه او ځینې امنیتي ارګانونو ترمنځ یې همغږي او د تجهیزاتو په اړه د ځواکونو سره ځانګړې لیدنه درلوده. په دې لیدنه کې دوی یوازې خپل اداري پرسنل ورسره برخه اخیستې وه. ولې لاغه معلومات نه چې موږ ترلاسه کړل، ولسمشر ځواکونو ته د لا ډاډ خبرې وکړې، د لا تجهیزات خبرې ورته کړې وې او دا یې ویلي وو په دې خپل سفر کې دا مطرح کړه چې موږ به په راتلونکي کې د ټولو ځواکونو لپاره د تجهیزاتو د امکاناتو د برابرولو لپاره په کار لګیا یو او د دوی نه مننه تر څنګ دا خبره هم کړې وه چې په ډېر نږدې راتلونکي کې به د دوی د لیواګانو د تجهیز او د دوی د کلی اردو د تجهیز او د نورو تجهیزاتو په اړه کار کوي. تر څنګ یې د یو شمېر مدني فعالانو، قومي مشرانو او دیوالي په ګډون بیا یو ځانګړې وروستۍ ناسته درلوده. په دې ناسته کې د ولایتي شورا د استازو په ګډون قومي مشرانو برخه اخیستې وه. قومي مشرانو د پکتیا د ټولګټو پروژو په اړه خبرې وکړې، د پکتیا د ستونزو په اړه خبرې وکړې او د انتخاباتو پر مهال د ولسمشر کړو ژمنو ته اشاره وکړه. ودې ولسمشر نه یو ځانګړې غوښتنه دا وکړه چې پکتیا مشرانو وویل چې دوی بدل ته میلمه پالنه وکړي، ولې وخت یې وغوښته چې ولسمشري دفتر کې دوی خپل حقونو د غوښتنې لپاره اغل تزي اول ته خبره کوي. دلته نشي کولای زی دا خبرو کی د پکتیا والی د تیری ونیو میاشتې د راغلي دا تقریبا ونیو میاشتې د څومره کارونه کړی هغه ریپورت وړاندې کړ. ولی ولسمشر وشمنه وکړه چې دوی د سولې په اړه ډیر جدي کار شروع کړی او دا خبره وکړه چې په تیرو لسو کلونو کې دا لمرنۍ اختر دا چې په ټول افغانستان کې کوم لوی پیښه نه لري او په دې خوشي څرګند کړه. او دا هم ویل چې په سولې پروسه کې دوی ډیر جدي کار کوي او نړیوال په دې ثاني کوي څنګه کولای شي افغانستان ته سوله راولي. د سولې ترڅنګ دي کثرې بودیجې خبره مطرح کړه چې دوی د یو ریاست تر راغلي دا چې په داسې وخت کې راغلي چې هلته ډیر زیات کثرې بودیجې او نه څه کولای چې هغه پروژې صفات دي هغه تطبیق ولې ژمنه وکړه چې د روانو کلونو په جریان کې دوی د دې ستونزو ټولو سره چې مخ دې د خلاصيږي او نوي زیربنایي پروژې په پام کې لري او د پکتیاوالو هغه غوښتنې لکه د سړک ترانزیت دا ځینې نورې دي دا ټول به په پام کې نیول کېږي. بلې انسر
ډیر زیاته مننه، خدای ته بخیر. ډیر زیاته مننه دوستانو، داود تپانو چې پکتیا ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر پاړه معلومات درکول. د نوموړي پینا ولسمشر محمد اشرف غنی نن پکتیا ولایت ته سفر وکړ، د غلطې له مقاماتو او د پکتیا د خلکو له استادو سره کتنه وکړه. ولسمشر د نور ژمنو او څرګندونو ترڅنګ دا هم ویل چې د سولې په برخه کې کافي کارونه شوي دي او د تیرو لسو کلونو راهیسې دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې د سولې لپاره جدي ګامونه اخیستل کیږي. د پکتیا خلکو بیا ولسمشر اشرف غنی ته ویل دي چې دوی د میلمه پالنې پر اساس له دوی څخه یا له ولسمشر څخه شکایت او له هغوی غوښتنې خپلې نه مطرح کوي او نه هم هغه وعده وریادوي چې د کمپاین پر مهال یې کړی وي، بلکې د دوی یو استازی او یو ډله به کابل ته ځي او له ولسمشر سره به هلته خبرې کوي او د پکتیا د خلکو ستونزې او د ستونزو د حل پیشنهادونه به ورسره مطرح کوي. ازادي راډیو د بی طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو زمونږ غږله ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په اف ام سل اشاره 15 صفه په کابل او لوی خارونه کې په صفه ډول اوریدل شي. د خبرونې نیمه تر رسیدلې 2:30 بجې شوې دي. له نوریاس نوري څخه د مهمو خبرونو لنډي زورو.
افغان ولسمشر یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د سولې د پروسې د مخته وړلو لپاره جدي کار کوي. اشرف غنی دا څرګندونې نن پکتیا ولایت په سفر کې وکړې. اشرف غنی د پکتیا د تندر قلو اردو له منصوبینو سره پر لیدنې سربیره د غرض دې ولایت د مدني ټولنو او ځینو سیمه ییزو چارواکو سره د سیمې پر امنیت او ځینو نورو مسایلو خبرې وکړې. ملګرو ملتونو د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د جوړېدو هرکلی وکړ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي نیکولاس هایسم په یو خبره کړي بیان کې وویل چې د دغه کمیسیون جوړېدل یو مهم ګام دی او ویلي دي چې موږ د باوري هر اړخیزو او شفافو انتخاباتي اصلاحاتو پروسې ته سترګې په لاره یو. د افغانستان دفاع وزارت وایي هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د دولت له چوکاټه بهر ملیشه ځواک جوړ کړي. پاکستان هند په لانجمن کشمیر کې له اوربند څخه په سرغړونو تورن کړ. دمشق ته نږدې د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمو د سوریې د هوایي ځواکونو په بمباری کې 12 ملکان وژل شوي دي. نن په غزه کې څلور چاودنې وشوې. د سیمه ییزو رسنیو د راپورونو له مخې دغو بم چاودنو په غزه کې د حماس د واکمنانو په ګډون د اسلامي ډلې د غړو موټر په نښه کړي وو. د سیدنی پولیس وایي د ښار په مرکزي برخه کې د اسلام ضد ډلو سره د اخو ډب په ترڅ کې د پینځو تنو د نیول کېدو خبره کوي.
وړاندې په خبرونه کې روغتیا د ژوند شتمنی ونیس پروګرام او ریخو اوس په عراق کې دروان تاوتریخوالی موضوع. سپینې ماڼۍ په عراق کې د جمعې د ماښام چاودنه په شدت وغندله. په دې چاودنه کې نږدې 160 تنه وشل شول چې زیاتره یې ماشومانو. د حملې لپاره عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په نوم وسله وال ډلې پر غاړه اخیستې ده او وایي چې دا برید دوی ترسره کړی دی. فرشته جلسې په رپورټ لري.
د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان نت پرایس پرون ویلي چې د عراق په دایلي ولایت کې د جمعې د ماښام حمله وحشتناک جنایت دی. پرایس د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو ډله یا داعش پر ملکی عراقیانو د داسې عمدي وحشیانه حملو په خطر په شدت غندلې ده. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویاند نت پرایس پرون په اعلامیه کې ویلي وروستۍ حمله د عراق د خلکو پر ضد د داعش د تروریستي ډلې د جنایت یو بل دردونکی مثال دی. د عراق په دایلي ولایت کې د تیرې جمعې په ماښام په بمی چاودنه کې لږ تر لږه 160 تنه ووژل شول. عراقي چارواکو پرون ویل چې بغداد ته نږدې د خان بني سعد په شارګوټي کې په چاودنه کې زیات شمېر کوچنیان وژل شوي دي. دا په عراق کې د اسلامي دولت د وسلوالو ل ډیرو خنړیو حملو ګرنل کې چې په یو مارکیټ کې چې خلک ته اختر لپاره په سودا بوخت وو وشوه. ویل کېږي چې تر چاودنې وروسته د شهر خلکو د کوچنیانو د بدنونو ټوټې د میوه او ترکاری په کارتنونو کې ټولې کړې. داعش د حملې مسولیت واخیست. د عراق امنیتي ځواکونو لپاره رئیس د عراق په دایلي ولایت کې چې د خان بني سعد شارګوټي پردې شدید امنیتي تدابیر نیولې د اختر مراسم لغوه کړي او درې ورځې ملي ماتم اعلان کړی دی. د دایلي والی متنا التميمي ویلي چې د مړو شمیر زیاتېدلای شي ځکه چې لږ تر لږه 130 تنه زخمیان شوي دي. ویل کېږي چې 14 دومره زوروره و چې نږدې 50 دوکانونه یې ویجاړ کړي دي او تر سلو زیات موټر تخریب شوي دي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویاند ویلي د امریکا متحده ایالات به د دیالي د زړورو خلکو او د هغو ټولو عراقیانو په استایستوب چې د اسلامي دولت وسلوالو جزول دي د عراق د حکومت او امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي څو دا تروریستي ډله له منځه ولاړه شي. پرایس ټینګار کړی چې واشنگتن د عراق له حکومت او خپلو نړیوالو متحدانو سره په ګډه د داعش د له منځه وړلو لپاره مبارزه ته متحد دی. د عراق صدر اعظم حیدر الابادی پرون خپل خلکو ته وویل چې تروریستي ډلې به په عراق کې ځای ونه لري او داسې جنایتونه د دې تروریستي ډلو د لمنځه وړلو لپاره د عراقیانو تعهد لا ټینګوي.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم، زه نجیه سپای ل خپل نور همکارانو سره یو ځای د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې ستاسو هرکلی کوم. نن د خبرونه زنګړې شوی کانګو ناروغي ته چې ویل کیږي ډیره یو خطرناک ناروغي ده او د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت هم ویلي چې د روان کال ل پایله تر اوسه د دې ناروغي لس پیخي دوی سره ثبت شوی چې اته کسان ترې وژل شوی دي. روغتیا متخصصین وایي چې د دغه ناروغي ویروس له حشرات او حیوانات انسانانو ته انتقالیږي. ډاکټران وایي د ناروغي نخي د سر درد، لوړ تبه، د ملا درد، د هډوکو درد، د زړه بدوالی او د سترګو سوروالی همدارنګه د ستوني درد هم نخي دي. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره په استډیو کې د انتانی او ویروسي ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب عنایت سهیل را سره دی چې له هر څه مخکې ډاکټر صاحب ته خراغ لستوي.
مننه صفای صاحب، او زه هم خپل سلامونه ستاسو د رادیو له څپو څخه ستاسو اوریدونکو ته وړاندې کوم او خوشاله یم چې په دې خبرونه کې لکه تاسو سره یم.
ډیره زیاته مننه دوستانو. ډاکټر صاحب سهیل به د خبرونې په سر کې د کانګو ناروغۍ په اړه موږ ته معلومات راکړي.
د تاسو په اجازه زه غواړم چې دا ناروغي پاره چې اکثرا په افغانستان کې اوس پیښې زیات شوې دي او خلک په ویره کې اچولې دي او د امرښت او ځل لکه څنګه تاسو ویل هغه پیښې چې څېړل شوې دي لاس پیښې تر اوسه د ناروغانو لیدل شوې دي چې اته پیښې دغه څخه فوتي پیښې وي او ناروغان وژل شوې دي او لمنځه تللې دي بدبختانه. نو دا ناروغي د پخوا څخه پیژندل شوې ده او د دې ریښې تقریبا 1900 سلوختم کال ترازی چې په هغه کال د اوکراین د سیمه د کریمیا په ټاپو کې د ناروغي نښې نښانې ولیدل شوې او وروسته څخه په 1955 کال کې د کانګو د مملکت په نامه د سیمه د شپږ کې د دې پېښې ناروغي لیدل شوې دي او د دې پېښې لیدل شوې نو د دې خاطر د ناروغي چې په دې کې تبوي او په دې کې وینه د وجود څخه بهږي د دې د کریمین کانګو هیموراجیک فیور یا سی سی ایچ اف او یا په خلاص ډول په افغانستان کې د کانګو ناروغي وایي اصلا یو ویروسي ناروغي ده او دا ویروس شته د حیواناتو څخه د زنو وړو وړو جو په سبب شغه ته کنه وایي په دری کې او وړو وړو ژوندکي دغه په سبب د انسان ته انتقال مومي او دا ویروس شته د حرارت مقابل کې مقاومت لري او د تقریبا 55 سانتیګریډ درجو کې د نیم ساعت لپاره د ژوندۍ پاتې کیږي. اما د ډوډۍ په خولو او مثلا د غوښې په خولو او همدارنګ د شیدو د تودولو په سبب د لمنځ ځي او د پرې راسانې باندې کولای شي چې د حیوانات څخه انسانانو ته انتقال مومي او پکې کله نه کله په نړۍ کې مختلف مملکتو کې لیدل شوې دي او اکثرا په آسیایي هیوادو کې چې افغانستان، پاکستان، ایران او هندستان په دغه اکثرا ناروغۍ د همدې ډول لیدل شوې دي. مګر په سحکل کال باندې د سی سی ایچ اف او یا د کانګو د ناروغي یا د کانګو د تبه دا کوم نخنه کنشتي په افغانستان کې ناروغان کې ولیدل شوې او د کې هغه په همداوست انټونی روختون په بسر کې مریض موږ لرو چې هغه ترمن لاند او ان شاء الله په صورت کې به هغه د ترمن څخه روغ رمټ رخصت شي.
یو اوریدونکو به وخت لو چې دوی کوم بختنه لري. السلام علیکم.
ولې ترامات وړاندې کوم ډاکټر صاحب تاسو ته نو د ټول کارکون په ته ډاکټر صاحب نه د ماده څنګه د چيتو مرز تداوی د ولایتونو په سات فبل کیږي او کچېر د په دوه مریض باندې څوک مصاب شي تر څوره د کورې کډا کټو باندې کیږي.
دا نو روغی لکه څنګه چې مامه خمو ویل په افغانستان کې وو سسپیکټ دي په جنل شوې نو د دې لپاره هغه کوم خاص اهتمامات چې باید په نظر کې ونیول شي لکه څنګه چې مامه ویل شو دای و ویروسي ناروغي ده او د دې لپاره خاص اهتمامات باید په نظر کې ونیول شي چې صرف په کابل کې د انټونی روغتون د لپاره خاص اهتمامات لري او په ولایتونو کې د هرات ولایت کې انټونی روغتون د لپاره خاص اهتمامات لري. مګر که چیرې په دې ناروغي باندې څوک اخته شي یا د دې نه کېنې کولای شي ورس په ونیو غږی ګده په کې ولیدل شي نظر ته زر د عام روغتیا د وزارت د اړیکو د څنګه سره باید تماس ونیول شي او باید د ناروغي په اړه باید ورته ویل شي او دوی بیا خپل امکانات په کار واچوي او ځان به حتما هغه ځای ته چلته تداوی کیږي هلته انتقال وکي او د دې پرتو ځنشت په ولایت کې کوم خاص اهتمامات زه فکر نه کوم تر اوسه پورې د عام روغتیا وزارت په دې باندې توانیدلې وي چې په ولایت کې د لپاره خاص ځینې مهیا کې مګر په دې اړه هڅې روانې دي او په دې نږدې وختو کې به د ولایتونو په سطح باندې د لپاره اهتمامات نظر کې ونیول شي. او بل دا خبر چې د څه وخت پورې مثلا کولای شي د ناروغي د څه سړی ژوندۍ پاتې شي مثلا د مشکل زیات ورپېښ نه کیږي مګر دا ناروغي چې د دا د دې خطر درې ورځې پورې کله چې کنه د کانا چې هغه یو وړوکی موجود ده دغه په واسطه باندې څوک کوچي چلشي نو د انسان وجود ور داخلي او تر درې ورځو پورې د نښې نښانه په وجود رامنځته کیږي نو که چیرې تب مثلا سردرد او د عضلاتو درد او همدارنګه د سترګو درد او د سترګو سوروالی دلبدي او سفراغات او د سونی درد د ټول یو ځای ولیدل شي نو دا کس باید حتما روغتون ته مراجعه وکړي او هغه باید دوی د پاره د وینې ټیسټ ورکړي او د وینې په ټیسټ کې چیرې د میکروب تشخیص شو نو ورسره څه خبر بیا هغه مسئول کسانو ته راپور ورکړي او هغه به ان شاء الله غم وخوري.
سلام علیکم او ډاکټر صاحب ته وړاندې
کوم. علیکم السلام مهرباني وکړئ.
دا مریضي په باره کې ما و چې دا سره کوم مریضي ده د دې وقایع سره کوم کې دا خلک وګرځي د حیوانات سره سره کال دي د چرګانو سره د پسونو سره د دې وقایع سره کوم کې او که څوک په دې مریضي اخته چې سره کوم پوهیږي د دې تشخیص کیږي کیږي دا ګټه چې بیا انسان د بینه باسي.
له تاسو ډیره مننه ډاکټر صاحب تاسو ته په دې اړه مفصل معلومات درکې مې پنې وکړې.
د اخته صاحب د پښتنو په څو کې باید اوسو ما چې لمړی زوړم دې په اړه یو څه معلومات ورکوم چې دوی د ذهن په کې روښانه شي. دا ناروی کله چې دا څنګه نوې پیژندل شوی ناروی په افغانستان کې نو د دې باره کې معلومات هم کم دي او دا څو مرحله لري. یو داسې چې هغه مرحله ده چې میکروب په داخله د وینې کې شته او تر اوسه نه کې نه دی ور کړی او بل داسې مرحله ده چې تر اوسه خوندیزي یعنی کوم دی وینه زیات یا هغه د وینه راوتل د وجود څخه چې هغه صورت نه دی ولی او بل مرحله ده چې هغه بیا وینه بهیدنه پکې وي او چې هغه ډیر لاند مرحله ده. نو په اول کې کله چې د ویروس د حشره په واسطه چې کنه ورته وي هغه وجود ته ور داخله شي نو تقریبا تریوا یا تر درې ورځې پورې پدې کې نه کنه نه لیدل کیږي. بزین نورونه کې په اول ورځ او بزین نورونه کې په درېم ورځ او کېدای شي نه هم او تلسم ورځ پورې دغه نه کنه هم داس پټي پات شي او په دې حالت کې بیا ورسره د غوس خبرو ورو زنده کنه کنه رومانسه کې مثلا ډېر سردرد شدید رومانسه کې او تبه رومانسه کې تبه شدید وي او لرزه ور سره رومانسه کې او همدارنګه د عضلاتو درد رومانسه کې چې لاس کې ډېر درد کوي او د شا عضلات شدید ډېر درد کوي د ستوني شخواله رومانسه کې او د سترګو درد او د روخنۍ څخویری کې یعنی ګروپ یا روخنۍ ته د ناروان نشي کېدل د خپل سرګې پټوي او زړه بدوالی او همدارنګه د ستونی درد رومانسه کېږي چې وروسته څخه بیا مخ او همدارنګه ستونی په دې کې سوروالی رومانسه کېږي او د سوروالی ورو ورو ډیریږي او تقریبا د درې څخه تر شپږ ورځو پورې د حالت ادامه پیدا کیه او فشار ناروان چتی که چه دست رو نکنه کنه پکی ولی دل شی نو دای دبزار مانده شکمن شی او روختون دم راجعه و کیزه که چه دیواز خطا دره و رز پوره که داشت ببینه که در میکروب ثابت شی.
اجمل لنگرهر ولایتنا السلام علیکم.
سلام علیکم.
و علیکم سلام میره بانی اوکی.
سلام علیکم سلام اول خود اصلا سه تداویم چی اغش میره من تبایدوی چی افکی ویده چی دا شمیره د امیرو په سره تماس نیته د چې نه چې په ولې د شکره هغه شمیره کوم ته وای او بل د دې دا تکلیف چې د دې د امشوره بل څه ته ګورو کی په لته کې مچ هغه باندې څنګه تکلیف او کله دا ونور نه ته ویل چې دا د لکه اسالي طب او زړه بدواله دا ور سره به بوزي دغه ته شخانی ته بوزي ته بستر شي او خدا باندې فرمونه او دغه چور ته دغه کی خدای خس دا څنګه ته کی په بل شی دی
د دې ورور د پښتون فتوا کې باید سم چاغش مری چې هغه د عام روغتیا پر ارتباط لري اولا نظر په ولایت باندې فرق کوي او د هر ولایت د عام روغتیا ریاست خپل خاص شمیري لري او د ویش مری په حساب باندې نشته ولا مثلا د مشکل حل کی نو د نږدې کلینیک کوم چې د دولتي کلینیک ته غوښتنه مراجعه وکي او د شمیري د هر ولایت په سطح باندې د هر ولایت د عاجل روغتون په سطح باندې او د هر ولایت د معلومات په سطح باندې فرق لري نو یو د خاص شمیره دی ته نشته چې مثلا د شمیره ده او د تماسونه سیو کلینیک روسیه څنګه ته ورشي دولتي ته او پښتنه ځنه وکړي ان شاء الله غیب لیست شمیرو پلاس کې ورکه ځکه چې دا یو پروګرام ده او غوړښت ناروغي لمنځه یوسي اول په دې ارتباط باندې چې دوی وایي چې زړه بدواله مثلا څینه وخت اسفراغات او اسالات او دغه رمنسکی او وخت به سیروم ورکوي او جوړیږي باید یو خبر به تاسو کوم چې دغه ناروغي چې کومه ده دا باید هغه غذایی تسمات سره فرق وشي او هغه چې د میکروب په واسطه باندې کوم وخت میکروب هضمي سیستم ته ننوځي او دغه سره اسفراغات او دغه سره مثلا ځین وخت تبه او کله تبه نه وي، دغه سره باید فرق وشي کشیر په عادي سیروم باندې دوی ښه شي او اسفراغات مثلا ودرېږي او مخ یا مثلا ستونه دغه درد ونه کی او د ستونه عضلات شخ نه وي، نو په دې حالت زه فکر نه کوم چې هغه به د کانګو ناروغي وي او یا سی سی چف وي، هغه به یو عادي تسمم وي او غذایی تصمیم بوی او د ډاکټرانو مشوره باندې ان شاء الله هغه حل شي، او کچیر د نخ نه خانه چې ما ویل شه په کوري د شنو ډاکټر سبانو په خپل دوی ریفر کی او دوی به هغه عاجل او هغه مهم کلینیک ته چې د دې لپاره جوړ شوی دغه به انتقال کی.
دوستان و یادونه کو چې نن د کانګو ناروغي په اړه غږیږو او په استډیو کې ډاکټر صاحب عنایت سهیل په دې اړه موږ ته معلومات راکړي. یو بل اوریدونکو له فرانا، السلام علیکم.
زه مریض یم درته او څنګه دردم درې پښه یې سریز
دا ناروغم څومره ورځې کې داس مشکل لري؟
بلا فرض
کې ښه پنځه ورځې کې. آیا تاسو کوم کلینیک ته مراجعه کړې ده؟
یا
که تاسو داس وکړئ چې خپل ناروغ حتماً یو کلینیک ته یوسئ او هغه به د وینې ټیسټ نه واخلي او ان شاء الله که چیرې دا ناروغي یا هر ناروغي هغه به تشخیص شي، خدای نه خواسته که چیرې دا ناروغي وینو د دې لپاره به خاص احتمامات ورته ونیسي او هغه به هغه معتبر. بله ښه، ناروغ ته تاسو خپل سر درمل ما ورکوئ او کلینیک ته یوسئ او ان شاء الله هلته به د وینې ټیسټونه او نور ټیسټونه ورته وشي او دا به تشخیص شي. مننه.
ساسل نظر کوم کسان زر د کانګو په ناروغي اخته کیږي کپ دې یو څه معلومات ورکړي؟
معمولا د دې اپیسلاد کانګو ناروغي او د سی سی ایچ اف ناروغي کوم چې د حیوانات څخه د میکروب حیوانات کرامزکی او بیا د یو خاص ژوي په حساب باندې شغه کنه ورته وي په دری کې او د هغه د چل په حساب باندې د حیوانات څخه د انتقال می انسانانو ته او اکثرا هغه انسانان یا هغه کسان چې هغه د حیوانات سره زیات تماس ولري، وترنران وی، قصابان وی او یا په مسلخونه کې کار کوي او نو د حیوانات سره زیات سرکار لري، نو د حیوانات په غیټه مواد کې او د حیوانات په وینه کې او د حیوانات په ټول مایعات د وجود کې وجود لري که چیرې دغه سره تماس ونیسي او د دوی وجود ته انتقال پیدا کی، نو دوی په دې ناروغي باندې اخته کی. یو خبر په دې کې ډیره مهمه ده چې دا میکروب کله چې په حیوانات کې رامنځته شي هغه نه ناروغي کی او په کوم خاص نه خنه نه لیدل کی، نو اصلا د میزبان په حیث باندې عمل کوي، صرف دغه میکروب په ځان کې ساتي او انسان ته انتقال وي. نو په دې ارتباط باندې هغه کسان چې چوپانان دي او مالونه څروي او هغه کسان چې قصابان دي په مسخونه کې کار کوي او هغه کسان چې په هوټلونو کې کار کوي کباب دغه شی جوړوي د وخت څخه ډیر تماس د وخت سره وي کنه، او هغه کسان چې هغه صحی کارکنان دي د ناروغان سره زیات په تماس کې دي، او نو دغه کسان د دې په خطر کې زیات دي چې چون شته اول د کنه په واسطه باندې د انسان وجود د حیوان څخه انتقال کوي، بعد انسان څخه ډیر په اسانۍ باندې نور انسان ته انتقال کوي. السلام
علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او کومه پوښتنه لرئ؟
اسد من مینان خار سه تاسو د کاپې په ټولو دوستانو سلام.
وعلیکم
السلام. پوښتنه ده چې دا ډاکټر صاحب ویلي چې دا وجود انسان نه وینه ځای کیږي، دا وینه له خولې نه راځي مثلا له دماغ نه راځي یا نور مګر ډاکټر صاحب نن ته ورته کیا او بل ډاکټر صاحب ویلي چې دا حیوانات نه حیوانات مثلا یو خدا غوا او پسه دا شیان دي دا نور مثلا مخې دا سپای او دا څه دي حیوانات نه هم ته تاسو کې یو خدا دي حلال مال غوښه دې کړی خو دې دغه څه دي انسان ته دا مرض پیدا کیږي دغه د درې کلمې ډاکټر صاحب نه
له تاسو مننه مهرباني ډاکټر صاحب.
لکه ما چې ما ویل دغه ناروغي شته ده څو مرحله لري، اول د میکرو د پټېدو مرحله ده چې هغه په وجود کې پټ وي او تر اوسه نښې نښانې نه لیدل کیږي، بله مرحله ده چې هغه د خونریزي څخه مخ کوي او دغه څخه چې وینه د وجود څخه ضایع شي دغه حالت رامنځته کوي چې هغه تبه او درد او دلبدي او سفراغات او دغه شیانو او کله کله په حلق کې وینه راپیدا شي، یعنې په لاړو کې وینه راپیدا شي او کله کله دا چې د مخ او د کوم غاړه شه داسې سوروالی رنګ پیدا کړي او فشار ټیټ شي او بیا ورسته د دې څخه یو بل مرحله راځي چې هغه د خون ریزی او یا د وینې د ضایع کېدو مرحله ده. دا مرحله اگر چې لنډه ده او ډېر زر رامنځته کیږي، معمولا کله چې د ناروغۍ درې ورځې یا پنځه ورځې تیر شي د حالت رامنځته کیږي. هلکه دوی چې پوښتنه وکړه د وینه د کوم ځای راوځي، معمولا د خولې کوم دغه داخلي قسمتونه چې دي نو دغه زیات ویني کیږي او همدارنګه تجد لاندې ته پوټو کې لاندې دغه کوم ځای شتلته وینه راټولېږي او د یو داغ په شکل باندې پیدا کی چې هغه ته پتیشیا وي او د یو اله دوه ملي متر په اندازه باندې دغه بیا لویږي او ته تخرګ لاندې دغه ځایونه او همدارنګ ته سینو لاندې دغه ځایونه نو هغه ځای چې هغه ته پچکاري وشي او هغه ځای چې هغه ته تورنکت یا هغه شی چې هغه سیروم تیروي په وخت کې نه لاس کلک تړي هغه قسمتونه نو د وجود اکثر قسمتونه چې جلد پکې راځي او داخلي قسمتونه د هضمي سیستمون او د خولې د داخلي قسمت شته پدې کې د وینې زیات زیاتیږي او د کولای شي په غوښته مواد کې کېدای شي نزایشي او همدارنګه په ادرار کې کېدای شي نزایشي یعنی دغه رنگ تغییر کوي او د رنگ هم تغییر کوي او ځینې وخت په سترګو او په غوږونو کې کېدای شي د وینې زیات رامنځشیان د وجود د ټولو برخه وینې زیات کېږي چې بیا ډیر شدید حالت او د بیا اختلاطات ورکوي او مریض کېدای شي رسخه مړ شي
علیکم سلام تو خیزه مهربانی وکه
محترم د ستنه سیدا ناروغي د افغانستان په کوم ولایت کې دی او موږ کولای شو چې د ماینات عام لابراتوارو کې وکړو او کومو خاصو لابراتوارو ته دي او بل کله چې په دې مرحله باندې انسان اخته شي ټول مخکې څو کارونه باید پر کار واچي یعنی څه وکړي او په دې حالت کې مو څه جواب راکړي لږه خبرونه مونږ
تو خی صاحب پښتنه او کذاب کوم ولایت کې معمولا خاص ولایت د پرتور سنې طرح شوی خو هغه پیکه چې څور از مخه د افغانستان د هغه سیمو څخه چې د مرکزي سیمې د ځخه یو مریض پاکستان ته لګول شوی او پیښور خورته او بیا ته درمل نه وشه بیا تلو اسلام آباد ته بیا به درمل نه وشه بیرته راغی کابل ته اوس انټونی پروختون کې په سر ده اوس ته درمل لاندې ده نو دا هغه پیښه څخه چې راپور ورکړ شوی دی او دا هغه پیښه څخه خاص ولایت او خاص د سیمې چې په پر کوم ارتباط لري حالت نشته مګر په هغه سیمه کې چې هغه ته د حیوانات سره زیات تماس وي مثلا رمه ګلې د شبکې ډیر وی او د حیوانات محصولات څخه زیات استفاده که معمولا در افغانستان مرکز سیمی دی او در افغانستان در شمال سیمی دی نو پده که دیشی حق از آی که چلت مثلا در ترول سیمی زیادی دی او حیوان ها زیادتر در اقید محصولات استفاده که او کرانه اقبال جون پیتره بی نو پا اقید سیمه که در اقید ناروغه در اقبال دو احتمالات زکت دیر دی نو زکت دیتا زیاد تشویش ده چه حق لر پراتی سیمی چه حق در مرکز خلیری دی باید در پیغمون پاسا بانده چه در ننه اقبالوان هم پده که رول لری در اقبالوان پاسا بانده باید وګورئ ته ورسره ورچې د حیوانات څخه زیات تماس او د حیوانات د محصولات زیات تماس او د حیوانات سره مثلا د لاړو د غدې وینې سره زیات تماس کولای شي د ناروغي رامنځته کی خاص ولایت په دې کې تر اوسه نه ذکر شوی مګر د افغانستان په هغه سیمو کې چې هلته مالداری ډیره ده د ناروغي کېدای شي زیات شي او کې د تشخیص معمولا مختلف معاینات ورته وجود لري چې په عام او کلینیکو کې فکر نه کوم چې تشخیص وشي د دې لپاره یو معاینه چې هغه د پی سی آر وایي چې هغه قیمتي معاینه ده او په خاریاتو کې معمولا په مرکزونو کې امکان لري چې وشي او د دغه چون چې ویروسي ناروغي ده چون چه ویروسی ناروغی ده او ویروسی ناروغی معمولا قیمتی ماشینری تزارت لری چه پی سی آر پاک رازی پولیمر چین ریاکشن چه ده افغانستان پا زین و مرکزی روختون که شاید وجود ولری ایده پاسا تشخیص صورت نیسی مگر دیده نکه نکانه پا اولین شایدی چه داکتر مشکوک کیگی او دیده وینه که دیشی دست معتبر لابراتور رو توازده وی او دیده کار دی دولت پروارده ده او ده حق کسان پروارده چه ده امکانات لری
نور احمد لارزان قیمت نه السلام علیکم
خیلی
من نه مهرباني که کومه پوښتنه لری
پوښتنه مو ده د یو مرض د ارتباط باندې زنانه ده د موږ اولی سب ده د څو ورځې تقریبا هغه کبه کې د لږه سستري دانې شانتم په راپورت کې د شنې دلمو او د زړه بدوالی مو بیا دلته یو شخصانه چې یو وړ انتقال کې د انت ورته د شرعي د شرعي په سختو وی او کته بلته ویلای کله چې د شرعي کړه غاړي کانګو مرجې او بل پښتنه دا د سیاله ده څنګه کول شي چې د نه مخنیوي
وکړه
او د ډاکټر صاحب کړه مارا مونږ تر اخی یاد خپل ادرس مونږ ته وو خو هیڅ د پچت کې نه او مونږ کله دوی سره
دا کوم ناروغي چې موږ نن خبر وړاندې کوو د کانګو په نوم باندې یاد سیسی چې په نوم باندې شنو میږي دا ناروغي زفر کوم پاکه د سری دانه په جو باندې راخیجی صرف د وجود یا د پوچوکی قسمتونه یا د جلد هغه داسې حالت راځي چې هغه تقریبا ته پوچوکی لاندې وینه راټولېږي او لکه ټوکیدلی حالت داسې وي او همدارنګه رنګ لږ تغییر وي او د خونریزي چې معمولا په غوږو کې په سترګو کې او همدارنګه په خوله کې رامنځته کیږي حالدار چې د سرخکانو داسې حالت نه وي او د سره فرق لري او که چیرې د احتمامات سرخکان ته ونیول شي نو کېدای شي هغه سرمنند لاندې شي او هغه خشي مګر د کانګو ناروغي کېدای شي پیشرفت وکړي. خو بیا د هم د یو دولتي روغتون سره تماس ونیسي او خپل مشکل ورته مطرح کړي.
جانان کنو د ټولو لس جانان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش کلک پخ پلازم کا ودری دے اسمان بش کلک پخ پلازم کا ودری دے اسمان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش جانان جانان janan 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 پشور کی زنی زنی آوازونا اورا کناستے پا بس ایک پاسے دے روان بشش وطن ہایا کی وی بے درا بے دیا رسنے بزرون کور کلی لراشا نو ودان بشش ستوری خالونا پتن دوکڑا دا وطن دخ کلو ستوری خالونا پتن دوکڑا دا وطن دخ کلو پیاری دن شی پٹول چراغان بش پیاری دن شی پٹول چراغان بش ولس جانان کنو د ٹولو لس جانان بش ولس جانان کنو د ٹولو لس جانان بش جانان 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 پلو سرو گرمو کی خی دلتا بڈیر گرانی کہلتا شوی ازان بشی دخپل پر ہر درد سرو گلو نجباز دکا اخپل گل بشی د گل دا خاندان بشی دات لخپلا نم دمرا لری ولی تختی دات لخپلا نم دمرا لری ولی تختی بس خو کزان تا دی افغان ویل افغان بشی بس خو کزان تا دی افغان ویل افغان بشی ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بشی ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بشی جانان 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 دی مشکل دا نفرتونو کلی دمی ملار واخل یقین بشی ایمان بشی بیا پتم دیگی دبل کنو گزارنا درنا ستم کرو بھنو کڑا نو سندان بشے یا بنجارے شیا ملنگ پوختنو د کتو یا بنجارے شیا ملنگ پوختنو د کتو سائل دائے زازا سلکا شاہ جہان بشے سائل دائے زازا سلکا شاہ جہان بشے بلس جانا کنو د ٹولو لس جانا